السلام علیکم ل غرمینه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه درته ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د سید قادر جلالوف پر غاړه دي اوري چې د پکتیکا د اورګون او ولسوالۍ د روغتیايي چارواکي وایي چې د پرونی پیښې له امله د غلطه د مړ شمېر څه کم نوي کسانو ته رسېدلی. د اورګون د پرونی ځان وژونکې چاودنې په اړه د تلفاتو په باب نقیس او ضد رپورټونه خپاره کیږي. په همدې خپرونه کې په دې اړه تفصیلي رپورټ اوریدلی شئ. خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د کابل د امنیت کمدانی تایید کړ چې نن سهار د کابل نړیوال هوایي ډګر په مربوطاته کې یو توغندی لګیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د تیر ورځې حمله په سختو ټکو وغندله، او د عراق د پارلمان غړو د نوي حکومت د تشکیل په لور د لومړي ګام په توګه سني مذهبه غړي سلیم الجبوري له 328 څخه یو سل څلور نوي رایې ترلاسه کولو د پارلمان رئیس انتخاب کړ. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیت کمدانی تایید کړ چې نن سهار د کابل نړیوال هوایي ډګر په مربوطاتو کې یو توغندی لګیدلی دی. د امنیت کمدانی وین حشمت الله سنگزي ازادي راډیو ته ویل چې دغه توغندی له نامعلوم ځای نه راټول شوی چې په اړه یې د پولیسو په لټنې پیل شوی دی.
دغه راکټ مرمۍ د کابل نړیوال هوایي ډګر د ګودامونو په ساحه کې لګیدلی دی چې زموږ د لومړي راپور له مخې دغه پیښه کوم ځاني تلفات نه لري، خو یو ډېر کم اندازه مالي زیانونه تر څنګ لري.
سنګزی ویل چې د کابل پولیسو نن سهار په دې سبز ولسوالۍ کې یو نصب سوی توغندی له توغېدو مخکې شانډ کړ. سو ورځې وړاندې هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د الوتکو په هنګر اور یو توغندی لګېدلی و چې له امله د انګړ دننه اور لګېدنه رامنځته شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د تیر ورځې حمله په سختو ټکو سره غندلې. د دغه سازمان په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له خولې ویل سوي چې دغه حمله د نړیوالو بشري قوانینو څخه په جدي سرغړونه ده. بان کی مون د روژې په مبارک میاشت کې په پکتیکا ولایت کې پر ملکي وګړو باندې حمله یو نه بي خوشونکي جنایت بللی. باندې یادې پیښې د قربانیانو د کورنوي سره غم شریکي شولې او ولیدې چې د افغانستان خلک د خپل راتلونکي لپاره تاوتریخوالی نه بلکې په یو سولیز او ډاډمن امنیت کې ژوند غواړي. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پرونی خونړی انتحاري حمله د طالب وسلوالو کار بولي. د وزارت د اعلامیه په خبرولو سره ویل دا چې دا حمله په ګڼګونه کې بازار کې و نو د طالبانو اصلي هدف غیر ملکي کسان وو، خو طالب وسلوالو رسنۍ ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. په ورته وخت کې جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې په شدید الفاظو دا پیښه غندلې او دا د روژې په میاشت کې یو ستر جنایت بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې انتحاري حمله کې نوي تنه وژل سوي او لسلویشتو زیات کسان ټپیان سوي دي. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړی انتحاري حمله ده چې دا شمېر ملکي کسان پکې وژل کیږي. په پکتیکا ولایت کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې 19 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په دغه ولایت کې د ځنګړو ځواکونو د لومړي لواویان احمد جاوید نن ازادي راډیو ټول چې یاد وسلوال تیر شپه د سید کرم ولسوالۍ په دم سیمه کې وژل سوي دي. هغه ویل چې په وژل سو وسلوالو کې نه تنه انتحاري حمله کوونکي شامل وو. د نوموړي په وینا د حمله پر مهال ګان شمیر چاودونکي مواد د افغان ځنګړو ځواکونو لاسته ورغلي دي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یو لړ تصفیې عملیات پر مهال د 19 وسلوال مخالفین د وژلو او لس نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر دا مهاله وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د نن ورځې لپاره د کابل بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ 50 افغاني لس پوله، یو یورو 15 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پوند 15 افغاني دیرش پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني اتیا پوله، او زر ایراني تومنه 13 افغاني شپېته پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغاني. بیا هم شرغلست. پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان نیولی دی. دا راپورونه لمخې عدنان رشید لوې نشټې ورسته په شمالي وزیرستان کې نیول سوی دی. مشال رادیو ته پاکستانی استخباراتي سرچینو څخه په نقل خبر ورکړ چې رشید د شمالي وزیرستان په شاکي سیمه کې په یو کور کې پټ سوی و. عدنان رشید په 2003 میلادي کال کې د پرویز مشرف د وجل په هدف د حمله په تور دغه هیواد د محکمې لخوا په اعدام محکوم سوی و. هغه چې په بند کې د اعدام په انتظار و، په 2012 میلادي کال کې د وسوال لخوا د بنو ښار پر زندان په حمله کې د سولو نورو کسانو سر لزندانه وتښتید. هغه هم دا رنګ د رئیس مل خان پر زندان د حمله په تحرکولو کې هم تورندی. د عراق د پارلمان غړو د نوي حکومت د تشکیل په لور د لومړي ګام په توګه د پارلمان رئیس انتخاب کړ. د پارلمان سنی مذهب غړي سلیم الجبوري له 328 څخه 134 نوي رای ترلاسه کړې. د یو غیر رسمي تفاهم پر اساس د دې هیواد ولسمشر باید کوردی د پارلمان رئیسونی او صدر اعظم شه مذهب شخص وي. د متحده ایالاتو مرسل ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری راکانو ته له پارلمان د نوي رئیس د ټاکلو مبارکي ویلې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی ویل دا وای موږ د عراق د پارلمان د نوي رئیس د ټاکل کېدو لامل د عراق خلکو پارلمان ته مبارکي وایو. موږ د عراق له مشرانو غواړو چې دا پل تعقیب کړي او یو نوی حکومت جوړ کړي، په دې معنا چې نوی ولسمشر او نوی صدر اعظم وټاکي. په همدې حال کې راپورونه وایي د عراق حکومتي ځواکونو د تکریت ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. سنی وسلوالو په دې وروستیو کې تکریت او د عراق یو شمېر نور ښارونه لاندې کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای په هغه 15 ورځو کې چې د اټومي لانجې موافقې ته د رسیدو لپاره ضرب العجل ټاکل سوی ډیر کارونه تر سره کېدای سي. جواد ظریف د سیشن پورس په ویانا کې خبر اعلان تول او سهم د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ ځین اختلافونه موجود دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه سرګندونی د خپل امریکایي سال جان کیری تر لیدو ورسته کړی دي. ل دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلو ل ایران سره دغه هیواد اټومي لانجې پر سر خبري ل شو پرمختګونه سره روان دي، خو د په وینا د خبري اترې ستونزمنې وي او تر اوسه هم د دواړو اړخونو ترمنځ واټن موجود دی. تیر ورځ د حماس وسلوالو په توغندیز برید کې یو ملکی اسرائیلی وژل سوی دی. دا د اسرائیلی ځواکونو او حماس وسلوال ترمنځ د روان جنگ له پیل تر اوسه لومړنی ملکی اسرائیلی دی چې د حماس وسلوالو په برید کې وژل کیږي. د اسرائیل اردو ویلي د غزې څخه د حماس لخوا توغول سوی هوان کې یو اتل شکلن ملکی اسرائیلی چې دغه هیواد اردو باندې غذا ویشل لګیدلې دي. دا راپورونه لمخې اسرائیلي ځواکونو پر غزې د سې شمې ورځې د لندمحال وربان ورسته یو ځل بیا بریدونه لسره پیل کړي دي. دغه هیواد اردو وایي چې پر اسرائیلو د فلسطیني وسلوالو د راکټي حملو د دوام په هدف یې فدی اقدام لاس پورې کړي دي. تر دې مخکې اسرائیلو د یادو غاړو ترمنځ د اوربند په اړه د مصر وړاندیز منلی و، خو کله چې د حماس ډلې خپل راکټو حملو ته دوام ورکړ اسرائیلو هم خپل شپږ ساعته اوربند پای ته ورسوه. د دواړو غاړو ترمنځ د یوې اونۍ راپیل شوې جګړې له امله تر دا مهاله 190 زیات فلسطینیان وژل شوي او 1400 چپیان سوی دی چې زیاته برخه یې ملکیان دي. د اوکرين په ختیځ کې د 14 او یوې ودانۍ د نړیدو لامل لږ تر لږه یو لسنه وجل سوی دي. د کیف چارواکو د روسي بلتل غشتونکو هغه ادارک چې ګواکې دغه ودانۍ باندې اوکرينی ځواکونه هوایي حمله کړي. د اوکرين د امنیت شورا ویان اندري لیسینکو ویلي چې د یادې پیښې پر مهال د دوی تیاری د هغې سیمې فضا کې نه وي. هغوی په دې پیښه کې د روسیې لاس لرل وښودل. د اوکرين اردو وایي د درې میاشتنیو عملیاتو له پیل راهیسې تر دا مهال 258 اوکرينی سفیر وژل سوي او 909 ټپیان سوي دي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د پرونی خونړۍ چودنې د تلفاتو په ضد او نقیس ریپورټونه خبرېږي.
جماعت پاته مدرسه ده، یو چت مت کې باندې ناشو پاز نه پر جنکی او ماشومان چې دي سیاغه هم د پیژندلونه وو.
ملګرو ملتونو د پکتیکا پیخه غندلې ده او د غراس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه چې طالبانو د پدې پیخ کې خپل لاس لرل رد کړي بیلابیل نظرونه لري. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د نور ریپورټونو سربېره دا هم اورئ چې د عامې روغتیا وزارت وایي یو نوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ په حالت کې د پام وړ ښهوالی راغلی دی. د خپرونې په دوام کې دا هم اورئ چې د کونړ اوسیدونکي وایي ولسي جرګې چې د ځان لپاره کوم قانون تصویب کړی په بشپړ ډول د هیواد په زیان دی او له مشرانو جرګې مننه کوي چې دا قانون یې رد کړی دی. تخبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډي اچار 19 پروګرام اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې پرون په ارګون ولسوالۍ کې د خونړۍ نوژونکي حملې له امله د مړ شمېر یو نوي ته رسېدلی. په همدې حال کې په کابل کې او د غراس په سیمه کې نورې ادارې د مړ شمېر بېلابېل شمېرونه څرګندوي، خو په دې اړه چې دقیق شمېر څه دی تر اوسه پورې رسنیو ته چارواکو څه نه دي ویلي. د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د پرونۍ پیښې په اړه وروستی حال زموږ د خبریال داود تپان په رپورټ کې اورو چې د یو ټپي شوي عیني شاهد په څرګندونو پیلېږي.
نور د تی عبدوا د نه اسکار امر پسې و دایته دلته راغلی وو لا یو نه اسکار ور باندې ژغ وکا فاسکار ور په ور داز ور باندې و نه کا داز کړي وای ز تی هغه د هغه خودکشه وشتلای.
د پکتیکا د ورګون وسیدون کی روغتیاي کارکون کی ولایتي او د مرکز کابل د امنیتی ادارو مسولین لام د سیشن به ورځ شوی پیخي پاړه زید او نقیز ارکام مرکبي. د سیشن به پر از مازیګر مال د ملي دفاع وزارت وین ظاهر اعظمي ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویل د ورګون ولسوالۍ په پیخه کې نات یا کس وژل شوی او 24 نور ژوبل شوی دي. د ځایي ولایتي ملکی ادارې مسولین بیا وایي چې په پیخه کې 24 تنه وژل شوی او تر شپې تو زیات ملکی وګړي ټپيان شوی دي. د پکتیکا د والی وین مخلص افغان ازادي رادیو ته وویل
په خوشنۍ سره باید وایم چې په دې دردونکې پیخه کې 24 تنه چې په کې شپږ ماشومان، دوه ملي پولیس او د ارګون د جامع جماعت ملا امام هم شامل دی په شهادت رسیدلی او لشپیتو زیات ملکی وګړي ټپیان شوی دي چې د درملنې په موخه د چورلکو په مرسته مرکز خرنې، غزنی او کابل ته لیږدول شوی دي. د موټر بم چاودنې له امله وروستي معلومات ښیي چې له 25 زیاتې هټۍ او 13 موټرونه هم له منځه تللي دي.
نوموړی که څه هم د نورو امنیتي ادارو د مرګ ژوبلې ورکړې شمېرې په اړه څه نه وایي، خو د پکتیکا ولایت د سروبي کلینیک مشر ډاکټر عبدالخالق چې د تیر ماښام تر ناوخته د ارګون ولسوالۍ کې له خپلو روغتیايي کارکوونکو سره یو ځای د وژل شویو او ژوبلو شویو کسانو په سمبالښت بوخت وو، ازادي راډیو سره د ټلیفون پر کرښه وروستي ارقام داسې وښودل.
ډاکټر عبدالحق ځکه موږ د دې ځخپل د سروبي بي سي کلینیک یو ټیم لري د پیخه ورګون بازار کې عمل تشوي چې تقریبا 7 کیلومتر سروبي نه فاصله لري. نو دغه کوارډینیشن د روسي په کوم ځای کې کومه واقعې پیخه شوې د هغه ځای ته ځان رسو. نو تقریبا د صحنې ته چې موږ لاړو د نیو پښه کې مري شوی او د یو نیمو سره په شاوخوا کې سیو زخمیان وو. دا د مشان تر اخري د کې کو پورې همدغه حالات وو. کوم دکانونه ړنګ شوي او هغه ړنګ دکانونه خلک راایستل. اکثریت ټول مړی شوی دی او نارینه دی ځکه بازار دلته په خځې څوک نه ګرځي زیاتې. یو د دې جماعت پاته کوم یو مدرسه ده او د مدرسې په مابین کې کوم کاریان دي یو چت مت پې باندې ناشو پاس نفره همدغه کې شاید جنکۍ او ماشومان چې دي هغه ګډ وډ ونو په دغه حساب کې هغه هم د پېژندلو نه وو. نوي نفره په شاوخوا کې مړی شوي دي
او د ټپیانو شمېره
یو نیم سل نفره. نو دا ټول څه دی تقریبا 240 نفره.
د دام ویل چې په دې وژل شوي او ژوبل شوي کسانو کې یوازې دوه پولیس وژل شوي دي او پاتې ټول کسان ملکی وګړي دي. د ټپیانو په یوازانو چې د شپې تر ډیره ناوخته د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ مرکز خرنه، غزنی او کابل کې د ایمرجنسي روغتونونو مخې ته په بد حالت کې ولاړ وو. د پیښې کیسه په بیل بیل انداز کولا ویل یې چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې د ویر پر ټغر ناست دي.
د انتخاباتو د پروسې څارونکو ارګانونه وایي چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د ختمولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب شوې موافقه پر ځای ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو، د افغانستان د شفافو انتخاباتو او د افغانستان د انتخاباتو د سر د مؤسسو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې د موافقې د هیواد انتخابات له بحرانه وژغورل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې د ملي یووالي او نړیوالو څارونکو په زور کې به د ملي او نړیوالو څارونکو په زور کې به د ټولو رایو د تفتیش په صورت کې دوی نهایي نتیجه مني. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ځینې خلک یو شمېر سیاسي کړۍ او ځینې ټولنیزې شبکې د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې له امله اندېښمنې دي، خو په دې هېواد کې د انتخاباتو څارونکي مؤسسې د انتخاباتي لانجو د ختمولو لپاره دا موافقه مناسبه حل لاره بولي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې ویاند فهیم نعیمی د سه شنبې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دې موافقه کې د افغان حکومت او د دواړو کاندیدانو نظر اخیستل شوی او دوی تاییدوي.
دا پروسه د خلکو رایو ته صدمه نه رسوي، بلکې سبب ګرځي چې تقلبي رایې تشخیص شي. نو دې لپاره موږ د دې فیصلې استقبال وکړو. زموږ هیله دا وه او دا ده همیشه چې د ټاکنو نتایج باید ولسمشر وټاکي، نه سیاسي معاملې، او دا کار په دې پروسه کې تضمین کیږي.
د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب د تیر یک شنبه په شپه موافقه وکړه چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو ټول رای دې له سره تفتیش شي، دواړه کاندیدان دې نتیجه ومني او ګټونکی کاندید دې د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. د افغانستان انتخاباتي پروسه هغه مهال لانجمنه شوه چې جمهوری ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله د دوهم دور انتخاباتو نتیجه ونه منله او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. په عین وخت کې ایوا یا د افغانستان د انتخاباتو د سار د مؤسسې رئیس جانداد سپینغر له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل، شوې موافقه د انتخاباتو له قانون سره اړخ لګوي. د سرګند کړ چې د انتخاباتو د قانون په 95مه ماده کې راغلي چې که د انتخاباتو پر نتیجه قناعت ونه شي نو بیا د وشمارل شي. ښاغلی سپینغر په دې اړه وویل،
دا یو ښه پریکړه وه او ښه والی هم په دې کې و چې سیاسي توافق سبب شو چې بېرته دواړه کاندیدان پروسې ته راوګرځي او د انتخاباتو د قوانینو د انتخاباتو د کمیسیونو په چوکاټ کې خپل پیشنهادونه تطبیق کړي او پاتې مراحل ته احترام وکړي. نو د دې نظر هم چې ورته وګورو، دا توافق چې سبب شوی دی چې بېرته پروسه شروع شي یو مثبت کار دی.
تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وای چې د موافقې نه یوازې دا چې د انتخاباتو تخنیکی ستونزو ته د حل لار ومندله، بلکې سیاسي حل لارې هم روښانه کړه. د دې بنسټ د خبرونو مسؤلې صغرا په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
دا یوازې د انتخاباتو تخنیکی ستونزه نه وه چې د انتخاباتو په قانون کې دی راغلی وي، بلکې سیاسي ستونزه هم ورسره وه. موږ یو منځګړي ته ضرورت درلود. له نیکه مرغه جان کیری د منځګړیتوب وکړ، دواړه کاندیدان بحث ته کینول او یوې جامع نتیجې ته ورسېدل.
سره له دې چې د افغانستان انتخاباتي لانجې ته حل لاره وموندل شوه، خو د مشرانو جرګې د رئیس په ګډون ځینې مدني ټولنې او عام خلک وایي چې ښه به دا وه چې دغه انتخاباتي لانجه په خپل افغانانو حل کړی وای.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د پروسې څارونکي ارګانونه وایي چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د ختمولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب شوې موافقه پر ځای ګام دی. ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی راډیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. د امیر روغتیا وزارت یو نوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ په حالت کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. د تغذیه په نوم دغه ملي سروې په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو، نجونو او میندو د ژوند حالت ته په کتو د یونیسف په همکارۍ ترسره شوې ده. په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق مسؤلان وایي چې لا هم په افغانستان کې د خوارځواکۍ په وړاندې مبارزې ته جدي اړتیا شته. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په ریپورټ کې اورو.
د تغذیه په نوم دغه ملي سروې ښیي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ په حالت کې ښه والی راغلی، خو پکې ویل شوي چې لا هم یو شمېر ماشومان او نجونې د کم وزنۍ له ستونزې سره مخ دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دې سروې د خپرېدو پر مهال وویل چې د 2004 کال د یوې سروې په پرتله د ښځو د خوارځواکۍ په برخه کې نږدې 12% کموالی راغلی. میرمن دلیل وویل چې د دې سروې له مخې 8% ځوان نجونې د کم وزنۍ او 13% نورې د وینې له کمښت څخه رانځوړي. نوموړې د سروې د موندنو یوه برخه داسې ولوسته:
حدود 8% از دختران جوان،
شاوخوا 8% ځوانې نجونې له خوارځواکۍ نه رانځوړي. په اوسط ډول 9.2% مېرمنې په خوارځواکۍ اخته دي. دا رقم په 2000 میلادي کال کې 10.9% و. په دې برخه کې خوالی د پام وړ دی. دې سروې وښودله چې د خلکو په عامه پوهاوي او د تغذیې د خوالی په برخه کې پرمختګ شوی.
د دې سروې له مخې له 50 کلونو عمر نه ښکته 30% ماشومان مناسبه وده نه لري او 9.5% دغه ماشومان کم وزن لري. د خوارځواکۍ په اړه دغه سروې په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د یونیسف په همکارۍ ترسره شوې، چې د مسؤلینو په وینا دا یوه جامع سروې ده. د سروې له مخې په تیرو 10 کلونو کې د ماشومانو د وجود د اوسپنې د کمبود ستونزه هم له 2.5% نه 26% ته، او د آیودین د کمښت ستونزه یې له 2.5% نه 13% ته راکمه شوې. د عامې روغتیا وزیر وایي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې دغه پرمختګ هم د قناعت وړ نه دی او باید په دې برخه کې نور کار هم وشي. په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازی اکخیل آیر هم د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې په زیاتو هڅو ټینګار کوي.
د دې سروې مهمه موندنې دا دي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د تغذیې په حالت کې خوالی راغلی، خو له دې بریالیتوب سره سره لا هم ځینې ستونزې شته. د بیلګې په توګه د وزن د کمښت ستونزه ډیره لوړه ده. په دې اړه عامه پوهاوي ته ډیر ضرورت دی. یونیسف هیله لري چې د عامې روغتیا وزارت په مشرتابه د دې پیل شوي سفر په دوام کې له تاسو سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې ځینې روغتیا پوهان وایي که خلک د خوراکي موادو د قوت په اړه معلومات پیدا او ورنه په مناسبه توګه ګټه واخلي، د خوارځواکۍ ستونزه به نوره هم هواره شي. د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د خوارځواکۍ په وړاندې د مبارزې د بریالیتوب خبره کوي چې لا هم اکثره کورنۍ د بې خبرۍ یا بې وزلۍ له امله د مور او ماشوم تغذیه ته پام نه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو هم اکثره مطالب د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د پرونی چاودنې په اړه خپاره کړي دي. رحمت الله افغان د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د پکتیکا د ارګون د پیښې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. محور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پکتیکا د غمجنې پیښې بېلابېل عکسونه خپاره کړي دي او پوښتنه یې کړې ده: آیا په ټوله نړۍ کې داسې څوک شته چې په یاد پیښه له افغانانو سره وژاړي، عوامل یې وغندي او د بهرنیو استخباراتو دا لوبه محکومه او مردوده کړي؟ د ورځپاڼې د لیکوال پان د نړۍ د میلیاردونو انسانانو په منځ کې افغانان خورا یوازې شوي دي او د غمرازۍ څوک نشته، که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. محور لیکي: د افغانستان د انتخاباتو پر مهال پر پاکستان د سعودي عربستان سختو فشارونو هغه هیواد اړ کړل چې له ګډوډۍ لاس واخلي. د لیکوال د معلوماتو له مخې تر انتخاباتو وروسته پاکستان د سختو حملو او جګړو تابع کړې ده، چې د پکتیکا په ارګون کې په ملکي وګړو موټر بم چاودنه د دغه سلسلې یوازې یوه حمله وه. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي: په مبارکه روژه کې د بېګنا وګړو په نښه کول نه بخښونکی عمل او ستر جنایت دی. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د پکتیکا د تېرې ورځې پیښه په غزه باندې د اسرائیلو له حملو سره پرتله کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: اسرائیل له مسلمانانو سره په پټه دښمني نه کوي، بلکې په افغانستان کې داسې ډلې شته چې د اسلام تر چتر لاندې کرغړن جنایتونه کوي، چې وروستۍ پیښه د پکتیکا د ارګون پیښه ده چې نږدې 250 کسانو ته پکې مرجو بلاوختې. ویسا ورځپاڼه لیکي: ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله پر ځینو موضوعاتو په ځانګړې توګه د رایو د تفتیش د څرنګوالي په اړه بحث وکړ. هیواد دولتي ورځپاڼه پر کاندیدانو غږ کوي چې د افغانستان د ملي ګټو پر سر سودا ونه کړي، بلکې رښتینی ملي حکومت رامنځته کړي چې روانو سیاسي او اقتصادي بحرانونو ته د پای ټکی کېږدي. سرنوشت خپلواک ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي: له وروستیو سیاسي او امنیتي بدلونونو ښکاري چې موږ لا ناوړه حالت ته روان یو. جګړه به دوام کوي او زموږ سیاسیون به د جګړې له اوږدېدو سره مرسته کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور که افغان ولس خپله د دغه حالت د بدلون لپاره پیاوړي ګامونه وانخلي نو د ژغورنې بل هیڅ لاره نشته. بلخوا ملي ارمان ورځپاڼه لیکي د دو کاندیدانو ترمنځ مکتوبې شوی توافق به په هر قیمت شوي امریکا یې عملي کوي. ورځپاڼه لیکي د پردې تر شا پر شوې موافقې د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیم غړي نه دي خبر او په خپلو خبرو سره شخصي ګټې په پام کې نیسي. او په پای کې سرنوشت ورځپاڼې د اشرف غني احمدزي له خولې لیکلي د ټولو رایو د تفتیش په پایله کې به ولسمشر شم.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. د کونړ اوسیدونکو وایي ولسی جرګې چې د ځان لپاره کوم قانون تصویب کړی په بشپړ ډول د هیواد په زیان دی او له مشرانو جرګې مننه کوي چې یاد قانون یې رد کړ. دوی وایي د ولسی جرګې اکثر غړو همیشه د خپلو شخصي ګټو لپاره ملي ګټې قرباني کړي دي. تل یې وزیران د دې لپاره راغوښتي چې د رایو په بدل کې ترې څه ترلاسه کړي. په دې اړه نور له سیمې د رحلا انوري په رپورټ کې اورو.
د کونړ اوسیدونکي له مشرانو جرګې مننه کوي چې د ولسی جرګې د اکثر غړو لخوا تصویب شوی هغه قانوني په اکثریت رای رد کړ چې په کوم کې د ولسی جرګې غړو د خپل کار پای ته رسیدو وروسته تر مرګ هر میاشت د دوی د وسنی معاش په سلو کې 25 تنخواه چې 50,000 افغانۍ کېږي، 2 ساتونکي او نور امتیازات ورکول تصویب کړي ول.
زبانو ماته کله ده او د مشرانو جرګې چې کومه پریکړه کړې ده ډېره ښه پریکړه کړې ده. پولیسي جرګې چې کوم وکیلانو د خپل ځان دپاره کوم منافع دپاره دا قانون تصویب کړی و دی رد کړی دی. دی ډېر ښه هم کار کړی ځکه چې دی موږ دپاره کوم دغه کارنامه نه ده کړې او تر اوسه پورې او هر څه د خپل ځان دپاره کارولې دي. د کله وکیلانو نه دی خو موږ ته هېڅ خدمت نه دی کړی او ټولې هغه خپلې پروژې په سر ته رسولي او خپل پروګرامونه یې په مخته وړي دي.
کونړیان وایي د ولسی جرګې اکثر وکیلانو همیش د ملي ګټو په ځای شخصي ګټې غوره ګڼلي او ټولې پریکړې داسې کړې چې د هیواد په ځای ګټه دوی ته رسېدلې ده. که چېرته یې د ځانونو په ځای د سرتیرو، ښوونکو، د شهیدانو، وارثانو، معلولینو او یا نورو اړو خلکو ته د کومک لپاره دا ډول قدم پورته کړی وای اوس به ترې خلک خوښ وایي.
نوم مې عصمت الله دی. په اقتصادي مشورین سراسر د وطن په تاوان دی ځکه هر چارواکي چې هر چارواکي ځان دپاره خپله تخزه خپل ځان دپاره وایي توتنې خپل ځان دپاره راکش کوي. همدارنګه د پارلمان وکیلان چې ځان دپاره کوم امتیازات دغه کړي دي، دوه باډیګاردان ځان دپاره پیشنهاد کړي دي. زه وایم دا وکیل دی، دا د ولس نماینده دی. دا چې د ولس نماینده دی د دپاره باډیګارد ته هېڅ ضرورت نشته دی ځکه دا ولس هغه ځای ته لیږلی دی. ولس د دې حمایت ملاتړ کوي، باید ولس د دې نه حمایت وکړي نو باډیګارد ته څه ضرورت دی.
مې هجرت الله محسن دی او د مرکز اسدآباد اوسیدونکی ما. کاشکې چې دوی داسې یو قانون تصویب کړی وای چې د دې ولس او د دې ملت په ګټه پکې وي، نه دوی خپل شخصي ګټه پکې وي.
نن مې ذبیح الله دی د کونړ ولایت د اسدآباد اوسیدونکی. دا قانون موږ غندو او خپکله کې غندو. باید داسې قانون چې د هغه د ملت او د ملک په خیر وي. دا رقم قانون هیڅکله نه پمنډه نه دی تصویب کړی، دا چې دوی په خیر دی ډېر پمنډه تصویب کړو.
دوی وایي کله چې هم ولسی جرګې کوم وزیر د چارو خ نه تر سره کولو په وجه بې اعتماده کړي، سبا ته همغه شخص د پیسو په بدل کې بل مهم وزارت ته بریالی کړي او د اعتماد رای ورکړي دي. کونړیان وایي که چیرته مشرانو جرګې هم یاد قانون تصویب کړی وای نو سبا به د ولایتي شوراګانو وکیلانو هم د ورته امتیازاتو غوښتنه کوله چې دا کار به د افغانستان په څیر یو هیواد ته چې د بهرنیو مرستو پرته د خپلو مامورینو، سرتیرو او ښوونکو معاشونه هم نشي ورکولی، د دغو پیسو ورکول به لوی بوج وای.
دغه د دوی معاش چې موږ وسنجو تقریبا 80,000 افغانۍ کېږي د یو کس معاش، نو بلکې دغه د اته پولیسو معاش، بلکې دغه راواغستل شي یو بیچاره معلم چې په دغه 3,000 روپۍ باندې کار کوي او لری پرتو ولسوالیو ته ځي، دغه کرام ورسنه دي، دغه دغه معاش دغه کرا نشي پوره کولی. که دغه دوی ته ورکړل شي نو دغه د ملت په ګټه به، د ملت د راتلونکي په ګټه به، نه چې د یو وکیل شخصي جب ته لاړ شي.
دا دونه امتیازات آزاد دا غریب دا در بدر ملت دا خاور سرا خاور ملت دا بد دون پیسې د کوم کې دا څوک ګرځي دا څوک دا د ملکونو سوال کوي او کچکول به پغړی او دا بروډیو به بدای د وکیلانو سیبانو هپ میل کیږي زویم دا چې د ملت نمائندگانو د ملت د فارې کار کړو ملت به افرین ویل ملت به تشکر کړو ځکه د ملت د فارې د ساور پلاس راوړو ملت به خوشاله شي خدا چې د ځان د فارې لګي دی ملت په شدید ټکوونه تقوی کوي د دې کړنه
خلک له ولسی جرګې په دې خفه دي چې ولی په دغه جنگزپلی هیواد او افغانانو زړه درد نه کوي او ولی همیش له خپل ګټو ملي ګټې قربان کړي دي همیشه د اعتماد رایو په بدل کې له وزیرانو امتیازات ترلاسه کړي او د امتیازاتو په بدل کې اکثره هغه کسان واک ته رسولي چې د دوی په سیر تل د خپل ځان او خپلوانو په غم کې دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام